لکه ناسم کله ډیر مبتکر فکرونه را تراشی خو هغه جرأت چې په پښتو یا فارسی کې په جرأت خپل بیان کول شم خپل ځان اظهارول شم په انګلیسي کې ډیر متردد یم هغه خبره به بل څوک وکړي نو په دې سره دې چې زما ومه روز ډیر چې په انګلیسي باندې مخه حاکم یم خو دا چون چې ما په مورنۍ ژبه مې دوبل مې داول نه ویلې نو مهمه دا ده چې د مورنۍ ژبه د ټکول په وجه چې د ماشوم په شخصیت کې کومه وقدر ازي او کوم ټکول کېږي دا غوډ مخنیوي لپاره زده کړه حتما په مورنۍ ژبه شروع شي او د دوه ژبه ته چې خپل ګټل لري او د څو ژبه ته یعنی بایلینګوالیزم او مالټي لینګوالیزم روسو سره بل ژبه بل ملي او روس نه لريواله زنه ژبه سره شامل شونه او ماشوم ظرفیتونه کمای نه لای زیاتی خو په شر د دې چې د مورنۍ ژبه په بستر کې شروع شي
ډاکټر صاحب شینوار انګریزي خودي په لوی نه زده کړی دا نو په لوی نه باندې انسان د شخصیت په لحاظ کلکی په لوی نه باندې انسان ممکن کده اشتباه وکي هم او نور پڅي وخاندي هم مهمه یو نه غني خو دا ماشوم توپ ته به برتر اسم دوه مژبه هیڅ وخت څوک هغه سینه سي تلفظ کولای لکه اسوی خلک چې تلفظ کوي حتی که ماشوم دغه دوه مژبه په کور کې هم زده کی کی د ټلویزیون لاري هم زده کی کی په کوڅه کې هم زده کی چون د تلفظ به یو څه فرق لري دغه هم کافی ده چې دای وځوري شي کومان کومه پر رواني لحاظ د دې پېچلتیا وشتل دي سره
او دا خبر سمه ده صرف فرق لی ولی یعنی هغه څوک چې د یو داسې محیط نشنا محیط نارغلی شي وکاله یا لسکاله یا دولسکاله صرف په وجبه خبرې کړي به یو نوې محیط ته داخل شي دوی مجبور تم یا هغه لمړنۍ به خید نه فشي د دوی سره مخ شي داغه مشکل او خطر بلک ډيري خو هغه ماشوم چې مورنۍ ژبه کور کې وای خو څنګه چې د لوبه د عمر کې لکه دوا کلن لري کلن پنځه کلن کې او کوڅې ته راوځي او د کوڅې مزولي د سره په یو بل ژبه خبرې کوي یا خو انځي ته زی به یو بل ژبه شروع کوي یعنی د نه هکلنې مخ کې کومه ژبه زده شي په موهید کې هغه سړی ته ډیره جوړه وختونه پیدا کوي تقریبا مورنۍ ژبه ته نږدې کیږي او تحت شور تمزي یعنی که انسان به هغه ډیر کال لري پات شي بیرته هغه ژبه مزي خو غیر دا نه هکلنې روسه ک سړی لږ ژبه زده کی او یو کافی وخت لپاره ته لري پات شي هغه بیرته ایږي خو مورنۍ ژبه بیا داسې ده چې هغه د نوې کلنې کې نه ایږي په دې سبب تاسو خبره زه تاییدو ما چې د مورنۍ ژبه په بستر کې د بل ژبه زده کړه ګټه لري خو که مورنۍ ژبه ته نفي شي بل ژبه په تحمل شي دا امر واني توان نه لري هم پیداګوژیکي او هم د شخصیت د ودې په مقابل کې
ډاکټر صاحب شنواره موږ د ژبه په اهمیت کې تر ډیره حدا داسې خبرې وکړې چې هغه مورنۍ ژبه که په تعلیم کې که په تدریس کې نو هغه د ماشوم په وده کې یا هغه د فرد په وده کې څه نقش لري خو ژبه په هر حال اجتماعي پدیده ده او اجتماعي اړخ هم لري دغه ملګرو ملتونو چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په رسمیت پیژندلې ده او لمانځلې غواړي او دې خواته توجه غواړي څنګه دوی دغه د ماشوم هغه فردي ودې ته د انسان هغه فردي پرمختګ ته تنا توجه کوي او کنه د اجتماعي هویت په لحاظ په حقوقي او سیاسي لحاظ او یا د یو کلتوري میراث په لحاظ ځکه چې اوس په دنیا کې شپږ زره ژبې دي او ډېرې ممکن په راتلونکو پنځوسو کلونو کې پاتې نه وي دا وړې ژبې او دا یو میراث دی د انسانیت یو میراث له منځه ځي لوی میراث خو دا هم یو اړخ دی څنګه کوم اړخونه پکې مهم دي چې دوی د نړیواله ورځ لمانځي
روزن فر صاحب استاد خبرې ته دومه او نسکوچ په دې کم تاکید کوي په کم مسایلو هغه دا ټولې په نظر کې نیسي ژبه هویت د لپاره مهمه ګڼي د پوهاوی لپاره د انسانانو ترمنځ مهمه ګڼي د ټولنیز یو ځای کېدو یعنی د ټولو د دولت ترمنځ د نږدېوالي لپاره او په انکشاف باندې مهمه ګڼي او دوی هتاوی چې دا د انسانانو د پرمختګ لپاره د ټولنې د پرمختګ لپاره ستراتیژیک ارزښت لري د ساده ارزښت نه لري ډیر ژور همدارنګه هر ژبه د بشري کتلې د یو غټ ټبرخه د عقل او فکر لیکدون کې ده یعنی د یوې ژبې په مرګ د بشر یو غټ فکری میراث ته منځ ځینې په دې سب همدغه خبره شي مورنۍ ژبه باید وساتل شي کاغه د ډیرو کم ویونکو ژبه همي ځکه چې هغه کم ویونکو د کتلې په منځ کې د شی غټ بشري عقل او غټ بشري تفکر او د کلتوري رنگارنګۍ لپاره د انسانانو ترمنځ د مساوات لپاره دغه ماشومان د په منځ کې د وقدو د نه پیدا کېدو لپاره د دوی د زده کړې د حقیقت لپاره دغه مختلف اړخونه لري هم اجتماعي اړخونه لري هم فردي په فردي کې هم رواني لري هم پیداګوژیکي لري او په ټولنه کې بیا د ولسون چون ولنسکوم په دغه تاکید کړی چې د ولسون د یو ځایوالي لپاره نو په سره کولای شي چې په دا ملي کچه هم د ته وده ورکړي چې د ملتونو د نږدېوالي لپاره د ملتونو ترمنځ د تفاهم لپاره او د ځان د هغه ټولنې د داسې غړي په توګه چې د هر ارزښت اهمیت ورکول کېږي داسې غړي په توګه د ځان د حس کولو په خاطر دا ښه ده
ډاکټر صاحب شینواره تاسو ویل چې د مورنی ژبه چې منزل کیږي دا مختلف دلایل ورته سته. په دې دلایلو کې دا هم دی چې دغه کلتوري رنګارنګي یو مثبت شی دی. یو تشبیه ده وایي د ګلونو ګیډۍ که د مختلفو رنګونو وي نو لا ډېره ښه ښکاري. خو دا یو تشبیه ده او تشبیه نسي کېدی چې د استدلال بنیاد وګرځو. خو داسې تمایلات هم سته چې همیشه په یو ډول هویت په یوې ژبې او په دې تاکید کوي. هغوی به استدلال کوي چې که چیرې په یوه وطن کې یوه ژبه وي ټول خلک په یوه ژبه خبرې وکړي نو دوی به یو بل ته لا ډېر سره نږدې سي، ثبات به پکې زیات وي په داسې ټولنه کې، سوله به پکې ډېره وي، تفاهم به پکې ډېر وي. دغسې نظریات هم سته. دې ته په پام سره تاسې څه وایاست؟
فکر کوم دا زړه نظریه ده کنه، د ملت د نږدې کولو یا د ملت د جوړولو یا د قوي دولت د جوړولو یا د ثبات د راوستلو دا پخوانۍ خبرې دي چې دا یو طرف په بل حاکم شي او یو په بل بارد شي یا جبري ادغام د یو قوم په بل کې وشي یا د یوې ژبې په بل ژبې کې. فکر کوم په یوویشتمه پېړۍ شلمه پېړۍ کې دا خبرې بیا رد شوې په علمي دلایلو، په عملي او په ټولنیز روانشناسۍ له نظره چې وکتو د ولسونو د پرمختګ سره وکتو، یعنې هغه ملکونه چې د کلتورونو او د ژبو رنګارنګي پکې زغمل کېږي، یعنې د تفاهم او زغم پر بنسټ دا منل کېږي، هغه ملکونه ډېر باثباته دي نظر هغو ته چې انحصار او اختناق او په زور ادغام پالیسي پر مخ بي. پاکستان ښه مثال دی چې بنګلادیش ورته ویل چې موږ هم ژبه لرو او زموږ ژبه د رسمي په دفتر کې په زده کړه کې، او پاکستان یوازې یو اردو چې د ډېر واړه اقلیت ژبه په زور تحمیلوله، هغه یو ملک یې په دوه ملکو تقسیم کړو.
وبخشئ، دغه د ژبو نړیواله ورځ چې ده دغه د فبروري یوویشتمه نېټه چې د هود له درېیمې سره سمون خوري، دا خو هم د پاکستان له تاریخ سره تعلق لري.
دې ته ضرور سره صرف دا وایم کنه د ثبات خبره یې ورته کمیلوم که اجازه دي، چې ما وکتل چې نړۍ څو ملک دي د 200 هېوادونو کې چې صرف یوه ژبه لري، څلور پنځه نه ډېر نه دي، نور د نړۍ 115 هېوادونه د مختلفو ژبو ویونکي دي. همدارنګه د مذهب په حساب د 2-3 هېوادونو چې صرف یو مذهب لري نور ټول متنوع مذهبونه لري، او د قومونو په حساب هم یو یا دوه ملکونه مې داسې پیدا کړل چې صرف یو قوم نه جوړ شوي، نو تر څو چې تحمل او زغم نه وي هغه ثبات نه راځي. د ثبات او د ملي یووالي او د پرمختګ عامل انحصار نه دی، رنګارنګي ده او تحمل دی او زغم دی. نو په دې حساب
او له زغم نه مقصد دا دی چې بل به هم مني،
بل به مني، او یعنی خپل ژبه درته ګران وي د بل به هم درته ګران وي. او د قرآن شریف له نظره دا ډېر مهمه ده، هغه وایي په سورت روم کې یو آیات شریف دی چې د ځمکو او اسمانونو پیدایښت او ستاسو د ژبو رنګارنګي د خدای د قدرت د نښو څخه ده. نو دلته د خدای د قدرت ټولې نښې ښکلې دي، یوه نښه په بله نه برتري لري نه کمتري لري، نو همدغه خپله موږ ته د زغم امر کوي. او خبره هغه تاریخچې ته هم کرا شو، خبره ستاسو سمه ده چې 1940 کې جناح اردو د پاکستان یوازنۍ ملي او رسمي ژبه اعلان کړه. د دې په مقابل کې د بنګال خلکو چې هغه تقریبا نیمایي نه که ډېر نه و کم هم نه و، هغوی وغوښتل چې د دوی ژبه هم باید په تعلیم او رسمیت کې شاملوي، حق یې ور نه کړی شو. بیا هغوی په 250 کال کې مظاهرې وکړې، 1952 کې چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پولیسو لخوا متاسفانه چې د ډاکې د پوهنتون او د طبي پوهنتون څو محصلین هغه کې شهیدان شو، هغوی دا موضوع به تعقیب کړه. خو د دې په نتیجه کې او د ځینو نورو عامل په نتیجه کې پاکستان او بنګلادیش سره یو ځای ونه چلېده.
دا وبخښه ده، یعنی دغه د فبروري په 1 وژل شوی و دا کسان؟
بله، دا 1952 د فبروري په 1 دا حادثه وشو. د دې نه وروسته خو د نورو عاملو او د دې په نتیجه کې چې زغم او یو د بل منل پکې نه و، نو پاکستان او بنګلادیش سره ونه چلېدل روان شو. خو د بنګلادیش خلکو دا موضوع به وڅېړل، همداسې تعقیب یې کړه، ملل متحد ته او یونسکو ته بار بار یا اور یاده کړه چې مورنۍ ژبه یو حق دی او دا حق چې ځپل کېږي. دا پیښه چې بنګلادیش کې تکرار شو باید بل چیرته تکرار نه شي، نو د مورنۍ ژبه یو نړیوال ورځ باید اعلان شي. او په پای کې په 1999 کال کې د یونسکو په عمومي اسامبله کې دا به تصویب شو چې هر کال د فبروري 1 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په نامه یادیږي.
ډاکټر صاحب، شنوارې تاسې وویل چې په هغو ملکونو کې چې مختلفو ژبو ته برخه ورکړه سوې ده هلته ثبات لا ډېر دی. ما ته یو جالب مثال چې همیشه ذهن ته راځي ده سنګاپور دی. ګمان کوم په آسیا کې د سنګاپور تر خلکو رسیدلي خلک نسته که یو ټول وطن حساب کې. د امریکا چې دی سړي سره عواید پکې د 50,000 ډالرو شاوخوا دي. امریکا د دنیا تر ټولو لوی اقتصادي قوت ګڼل کیږي، خو په سنگاپور کې سړي سر عواید تر $60,000 زیات دي. هل دا چې امریکا 15 برابر د افغانستان غټه ده، یعنی خدایي امکانات ورسره زیات دي، خو سنگاپور 100 کیلومتره مربع دی، د یوې نسبتا کوچنۍ ولسوالۍ په اندازه دا مساحت لري، نفوس یې البته تر 15 میلیونه زیات دی. نو بینند امکاناتو په لحاظ باندې محدودیتونه لري. په دې سنگاپور کې اقتصاد او ثبات د آسیا تقریبا تر بل هر ملک زیات دی، بلکې په دنیا کې یې ساری کم دی. او په دې سنگاپور کې په دې دومره واړه ځان باندې 4 ژبې رسمي لري. نو له دې معلومیږي چې دغه د تاسو ویل چې د ژبو تنوع او د مختلفو ژبو منل په خپل وطن کې ثبات ته او انکشاف ته صدمه نه رسوي. ګمان کوم یو مثال همدا هم کېدای شي.
اگر ما د تاسو نه ډېره مننه، ما چې تحقیق کړی د سویس او بلجیم هندوستان امریکا کې هم مختلف خلکو ته خپله ژبه د زده کړې امکان نشته. په سویډن دې ځایونو کې شته، لکه سویزرلند کې 4 ژبې رسمي دي، مګر ټول نه باثبات عمل کوي. دوه جنگ جهانی کې هم برخه ونخسته.
ډاکټر صاحب، شینواری د افغانستان لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟ د مورنۍ ژبو د ورځې په باره کې خبرې کوو. په افغانستان کې دا وضعیت څنګه دی او د بهتری لپاره څه ویل غواړئ؟
افغانستان کې عمل کې مشکلات شته، یعنی ټول افغانان حق لري، هر افغان چې په مورنۍ ژبه ورته زده کړه مده،
د اساسي قانون مطابق،
اساسي قانون مطابق هم د بشري حقوقو مطابق د زده کړې د کیفیت په خاطر کوم غوړ چې با کیفیت زده کړې ولرو. او د افغانستان اساسي قانون تقریبا د کیو پرمختګ کړي، همي دوه سراسري رسمي ژبه او می محلي رسمي ژبه منل، یو هتا دائم لیکل شي په مورنۍ ژبه به د زده کړې امکانات برابرېږي.
اساسي قانون ته کو ګوري، افغانستان نسبت خپل ډیرو گاونډیو ته مترقی نه ده پدې کې؟
مترقی ده، دا باید ومنو. مونږ باید تشکر هم وکړو چې چا اساسي قانون جوړ کړي، دا یو پرمختللی کار کړي. خو عمل کې مشکلات شته، که څه هم د پوهنې وزارت یو څو ګامونه دي کې اخیستي، خو کافي هم نه دي. او انګریزان ورته سسټینیبلټي وي، یعنی تداوم یقیني نه دی. یو داسې ګامونه دي چې ډېر خام دي، ډېر زر ړنګېدای شي. نو زمونږ په نظر چې د شپږو کاله چا وخت نور محمد قرقین صاحب او بیت اتمر صاحب وزیر اوس ډاکټر فاروق وردګ وزیر دې موږ ورته هر وخت دا پیشنهاد کوي چې د دې دایمي حل راوباسي. داسې دایمي حل چې علمي وي او سسټینیبل، یا د تداوم لرونکی یا باثباته حل، چې هغه بهترین بدیل د دوه ژبې نصاب دی. د اول سیم نه پښتو ژبې ته شروع کړه، دری ژبې ته، خو یو مضمون سره د دې بلیم شروع کړه. دویم کې ورته د دویم ژبې مضامین لږ ډېر کړه، دریم کې ورته ډېر کړه، څلورم نه ټول مضامین د محلي ژبو لپاره پوهنې وزارت یو غونډه رابللې وه. د محلي ژبو لپاره هغوی خپل همدا پیشنهاد وکړو چې تر دریم یا څلورم پورې ورته په مورنۍ ژبه زده کړه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مولا نصرالدین حکایتونه مشهور دي. مولا نصرالدین یو خر لري او د په ډیرو حکایتونو کې دغه ځناور شامل دي. د مولا نصرالدین د یو نوی حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې وژمه رشیدی ولی.
د مولا نصرالدین خر. د مولا نصرالدین د کوربام ډیر شوبل وو، جوړیدل غوښتل. مولا تعمیراتي مواد په خپل خره بار کړل او خرې په چل چل او په زحمت په پوړی بام ته وخېژل. خر چې بام ته ورسید، مولا بورې ته شکړه او د خره مخې پوړی ته واړوله چې بیرته کوشي. خو چې هر څه وکړل، خره ګام ونه خیست. مولا په دې نه پوهېده چې خر به په پوړی وخېژوي خو راکوز به نه کړي. مولا چې ستومانه شوی وو، خر یې په بام پریښود، په خپله راکوز شو چې دمه ونیسي. خره په بام باندې ټوپونه وهل، لغتې وهلې، بد حال جوړ کړی وو. مولا بیا ور وخوت چې اوس که راکوزیږي نه آرام خودی شي، مګر خر د کرارېدو نه وو. مولا مجبور شو خر یې په بام باندې یوازې پریښود. وروسته بیا د کوټې د چت یو لرګی مات شو، د خره یوه پښه راوڅریده او شیبه نیمه پس بام سوری شو او خر لاندې راخطا شو ومړ. مولا له دې پیښې وروسته خلکو ته وویل، ملامت زه یم چې په دې نه پوهېدم چې خر کل وړ ځای ته وخېژوي، هم هغه ځای خرابوي او هم ځان خرابوي.
د تیرې اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې تاسې د لوی مفکر او عالم فرانسیس بیکن د ژوند او زمانې په اړه مختصر توضیحات واورېدل. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د فرانسیس بیکن د علمي هڅو په خورا ډیر مهم اړخ یعنی حقیقت ته د رسیدو په لارو چارو خبرې کوي.
د ده د میتود اساس د ارسطو او د سقراط د علمي میتود نه بیل دی، په دې معنی چې ډیر په کتابونو او په نورو زړو علومو باندې او په تیوري باندې تکیه نه کوي، غواړي چې هر څه د تجربې د لارې لاسته راوړي او بیا په استقلالي ډول باندې د یو واقعیت نه بل واقعیت ته ورسیږي او په تدریج باندې بالاخره اصلي واقعیت ته، علمي واقعیت ته ځان ورسیږي. یعنی د جز لپاره د فرضیې په اساس باندې شروع نه کوي، واقعیتونه چې څنګه دي هغسې ګوري، د هغې نه وروسته بیا د نتیجه ګیري کوي،
په
تجربې تکیه کوي. دی د خپل میتود پر روښانولو کې وایي چې هر کار چې کوي چې څېړنه کوي باید د څېړنې جدولونه جوړ کړي. د څېړنې جدولونه په اوله برخه کې درې جدوله دي. یو د وجود جدول دی، یعنې تاسو چې کومه پیښه یا پدیده څېړئ باید وګورئ چې د هغې په وجود کې څه کیږي. هغه څه چې د دې د وجود سره تړلي دي هغه باید تاسو را معلوم کړئ. دویم باید د هغه څه جدول جوړ کړئ چې د دغې پدیدې په وجود کې نشته، او دریم دغه پدیده د نورو پدیدو سره مقایسه کړئ. دغه څه پرتباس تاسو ورته د وجود او د عدم جدولونه جوړ کړي دي، هغه مقایسه کړئ د نورو سره. د دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې یو کلي نتیجې ته ورسیږئ.
د دغه موضوع د دغه ښکارندې او پدیدې ځای به معلوم کړئ چې څه ته ورته ده او څه ته ورته نه ده.
څه ته ورته ده څه ته ورته نه. مثلا که چیرې اسکس مثال ورکړئ چې اسکس د
هماغه سړی
جنرال دی او د دې جنرال په مشرۍ باندې اردو جنگ ګټي، او بل جدول کې دا ثابته کوي چې هغه جنگ کې چې اسکس د اردو مشرۍ نه لري اردو جنگ بایلي، نو تاسو د دې نه دا نتیجه اخیستلی شئ چې د اسکس موجودیت د جنگ په ګټلو کې مؤثر دی. دواړه خبرې، یو دا چې جنگ یې وګاټه، بل دا چې پرته له جنگ وبایلل شو، دواړه سره یو ځای شول. او کله چې دا د نورو جنرالانو سره پرتله کې چې هغوی دا دواړه شیان نشته دی په همیشن ډول، نو دلته تاسو د دې نتیجه ته رسیږئ چې د اسکس موجودیت د کوماندې په حالت کې د بریالیتوب لپاره یو شرط دی.
یو وخت مې د فرانسیس بیکن پیسې کې اوسل وستل، په هغه کې د داسې یو ځای ښودلی و لکه زیارت. ځینې زیارتونو ته خلک ورځي، بیا وایي چې فرضاً سړی ګزڼه وهلی و، شل و پپ شو، زیارت ته لاړی او جوړ سو. ده بیا هلته یوه خبره کړې وه، تاسو چې دغه د جدولونو خبره وکړه ما ته را په یاد شوه. ده ویلي و چې تاسو خو د خپلو ګټو په خاطر څومره خپل صحت سره علاقه لرئ دا خبره حافظې ته سپارئ، دا موارد لیکئ او یادوئ چې پلانای چې زیارت ته لاړی شلو او له هغې خوا په خپلو پښو روغ راغی، خو هغه خلک بیا نه یادوئ، هغه په زرګونو زرګونو کسان چې د زیارت ته یا دې ځای ته ورغلي دي شل تللي وو او شل بیرته راغلل. نو بینان د تاسې قضاوت چې دی سم نه دی، د تاسې خبره چې ده منطقي نه ده، علمي نه ده. دغه خبره چې تاسو وکړه ګومان کوم هغه مثال هم په دغه ډول توضیح کولای
شئ. همدغه ته ورته یوه خبره ده چې دواړه اړخونه باید وڅېړل شي. په علمي میتود کې تاسو نشئ کولای چې په یو اړخ باندې سل په سلو کې تکیه وکړئ، هم باید مثبت اړخ وګورئ، هم دغه پدیدې د نه موجودیت په حالت کې حالات وڅېړئ او فرق پیدا کړئ. د دې میتود په تطبیق کې ستونزې هم شته چې دا ورته د فکر بوتان وایي. په دې بوتانو کې اول بوتان د قبیلې بوت دی.
د فکر له بوتانو نه مطلب دا دی چې هغه فکری تېروتنې چې انسان ممکن وکړي،
هغه فکری تېروتنې چې انسان ممکن وکړي، انسان د سمې لارې نه وباسي. یعنی که د حقیقت د موندنې په مقابل کې چې کوم بوتان شته دی چې واقعیت پټوي او سړی په غلطو خدایانو باندې معتقد کوي، په هغې کې یو بوت د قبیلې بوت دی. یعنی ټول هغه څه چې انسان مخکې له مخکې د ځان سره جوړ کړي دي، هغه څه چې تصور چې انسان ځان سره مخکې له مخکې جوړ کړی دی، پیش قضاوتي چې کړی ده، دا د علم په مخ کې یو خند دی. که تاسو د یوې پدیدې سره مخامخ شئ، د دې پدیدې په اړه باندې تاسو مخکې له مخکې یو مفکوره ولرئ، نو کېدلی شي تاسو غلط لارې ته بوزي.
استاد منلی، په افغانستان کې دا یو عام تصور دی چې افغانان میلمه پاله دي. زموږ لیکوالو او هغو خلکو چې ځانونو ته څېړونکي وایي، هغوی هم دا خبره کړې ده. دا په حقیقت کې یو ورمخکې قضاوت دی چې زموږ په ذهنونو کې شته. مونږ قلم را واخلو، ممکن همدا خبره بیله دي چې ډیر غور پی وکړو، سترګې وغړو، همدا ولیکو. دا مثال
ډیر ښه مثال دی، ځکه چې افغانان میلمه پال دي، مګر په دې کې بیا مونږ دا نه ګورو چې د افغانانو مادي شرایط څنګه دي، آیا هغوی دا وسه لري چې میلمه وپالي که نه، او
بلاخره ټول میلمه پال دي او
که په دې شرایطو کې د چا کره میلمه شي، څومره د هغه دپاره ستغه تمامېږي، دا خبرې مونږ نشو کولی، ځکه چې مخکې نه وارد مخکې قضاوت وکړو چې افغانان میلمه پال دي، نو په دې کې بیا منفي خبره نه ځایېږي. دویم بوت یې د کندې بوت دی، یعنی ټول هغه څه چې د انسان د شخصي ذوق او د شخصي تمایلاتو سره تړلي دي، هغه څه چې زما خوښېږي او زما نه خوښېږي. که چیرې په څېړنه کې تاسې دې شي ته ځای ورکوئ چې تاسې د څه شي سره علاقه لري، څه شم خوښېږي، څه شم نه خوښېږي، نو بیا هم تاسو په غلطه لار ځئ.
استاد منلی د فرانسیس بیکن یوه جمله وه، یو وخت مې ډېره خوښه سوې وه، په حافظه کې مې پاته وه. ده ویلي وو، وایي هر هغه شی چې دلچسپي ورسره لري، چې محبت ورسره لري، د هغه شي په حقیقت کې دوه ځله شک وکړه. دا به ګمان
کوم دا یو ډېر ښه مثال دی، یو ډېر ښه تمثیل دی دغه خبرې، چې د انسان شخصي تمایلات او شخصي علایق او مینې او کرکې د ده په تعقل باندې او په فکري قوت باندې منفي اثر کولی شي، او د حقیقت ته رسېدو په لار کې خنډ کېږي.
اوس که په تاریخ کې کوم سړی موږ ته آیډیال ښکارېږي، زموږ خوښي، د هغه په حصه کې که هره مثبته خبره اورو، هغه ذهن ته سپارو او وایو چې دا د پلانیم لیکلي دي، پلانیم لیکلي دي، هغه انګریز هم لیکلي و، هغه اروپایي هم لیکلي و، خو که د هغه په حصه کې کومه منفي خبره وي، بیا وایي چې دا غلط لیکلی وي، او متعصب سړی وي، او بد سړی دی لیکلي و، لیکن هغه خبره هم نه یریږي. هغه مثبت مثال چې د مونږ له خوښو سره د مونږ له دلچسپیو سره مطابق وي،
یا د هغه د هر غلط کار دپاره توجیه پیدا کوو، او هر مثبت کار یې د هغه په کریډیټ باندې حسابو. دریم بوت چې د علم په لاره کې خنډ ګرځي، هغه د بازار بوت دی. د بازار بوت یعنی ټول هغه څه چې مونږ د ژبې د ناسم استعمال د لارې هغې ته رسیږو. په عامه ژبه کې یو موضوع، یوه کلمه یو څه ته اطلاق کیږي، او په ساینس کې هغه بل مفهوم ورکوي. که چیرې مونږ د دې فرق ونه کړو، او هماغه څه چې په عامه ژبه کې ویل کیږي په ساینس کې هغه ووایو، نو دلته مونږ کېدای شي غلطې لارې ته لاړ شو. مثلا موندل په عامه ژبه کې یو څه ته ویل کیږي، مګر په تحقیق کې موندل یو حقیقت ته رسېدل دي. که چیرې د عادي موندل چې تصادف پکې برخه لري، اراده پکې ډېر کم نقش لري، څېړنه او پلټنه پکې کم نقش لري، که هماغه مونږ په ساینس باندې تطبیق کړو، نو بیا د ساینس د څېړنې او د هغې په وچ زور ځان حقیقت ته رسول د دې موندلو په دغه کې نه راځي.
استاد منلی، که زه یو مثال درکړم، مونږ وایو اوبه، مونږ وایو د پلاني ځای اوبه تروې دي، د پلاني ځای اوبه خوږې دي، اوبه وایو. خو اوبه چې د یو مرکب په حیث په کیمیا کې مطالعه کیږي، د هغو هر مالیکول باید دوه اتومه هایدروجن ولري او یو اتوم اکسیجن ولري، نو مونږ دا اوبه چې کله خوږې بولو او کله تروې بولو او کله یو څه بولو، دا خو په حقیقت کې نور عناصر هم ورسره ملګري دي. نو بینان دا هغه اوبه نه دي چې د کیمیا اوبه دي، دا هغه اوبه نه دي چې د علم او د ساینس اوبه دي. نو په حقیقت کې دلته هم لفظي خطا ده،
دلته هم لفظي خطا ده، او دغه لفظي خطاګانې د حقیقت د موندلو مخه نیسي. څلورم بوت د تیاتر بوت ګڼي. د تیاتر بوت یعنی هغه چې سانسازي پکې کیږي، او دا ټول هغه علمي پیشفرزونه یا وارد مخ قضاوتونه دي چې زمونږ سره شته. یعنی مونږ د علم د لحاظه یو شی منلی دی، مونږ دا منل چې ځمکه یوه کره ده، نو هر څه د کرې په اساس باندې تحلیلو تجزیه کوي، مګر د ځمکې شکل مطلق کره نه ده. په قطبونو کې ځمکه د ځمکې قطر کم دی، او په استوا کې ځمکې قطر زیات دی، یعنی داسې لږ راماته شوې ټیټه شوې کره ده. او که چیرې مونږ دغه ټکي ته اشاره ونه کړو، نو ډېر شان کېدای شي مونږ درک نه کړی شو د ځمکې په مخ باندې چې کوم جوي حالات راځي، د دې سره تړلي مسایل دي، هغه شاید درک نه کړی شو، ځکه چې مونږ مخکې د مخ فرض کړی چې دا کره ده، مطلق ښه کره ده. یا همدغسې د سیارو د مدار په باره کې چې فرض کېده چې دا دایروي مدار لري، مګر وروسته بیا ثابت شو دا بیضوي مدار لري، او دا د ډېرو مسایلو سره په تناقض کې واقع کېدله. نو هغه څه چې مونږ په دوګم په حیث باندې، د علمي دوګم په حیث باندې منو، او هغه د تل لپاره رښتیا ګڼو، دا هم د حقیقت د پیدا کولو لپاره یو ستونزه ده. باید هیڅکله د مطلق فرض مونږ ونه کړو، ترڅو چې په عمل باندې موږ ثابته کړی نه چې دا شی واقعا داسې دی، تجربې راته ښودلی نه، تر هغې پورې باید موږ مطلق حکم ونه کړو او دغه مطلق حکم د علم د پرمختګ مانع کیږي.
استاد منلی، یو وخت مې د بیکن پیسه کې دا لوستی وو چې دی وایي چې دغه ذهن خو په اسانوالي پسې ګرځي، د انسان ذهن کله کله دی د اسانوالي تر تاثیر لاندې راسي، نو د دنیا د ځان لپاره اسانوي، مثلا په دنیا کې دغه هندسي شکلونه همغسې نه وي لکه موږ چې غواړو په بیرونی دنیا کې، خو چون د هندسي شکلونه د موږ له ذهني جوړښت سره سمون خوري، نو موږ دا پې تطبیقوو. لکه دا د کروي والي خبره چې تاسو وکړه، دایروي والي خبره چې تاسو وکړه، آیا دغه بوت چې تاسو یادوو، دغه ذهني تیروتنه، دغه شي ته خو به اشاره نه
همدغه شي ته اشاره ده چې هغه څه چې موږ ځان ته یو تخیل جوړ کړی او هغې ته د علمي نوم ورکړی دی، دغه کېدای شي د علم په مقابل کې یو خنډ شي. دا په هر علم کې دا خبره کېدلی شي، خصوصا په بشري علومو کې دغه ډول خنډونه لا زیات دي. د فرانسیس بیکون میتودولوژي ډېره زر یو شمېر پوهانو خپله کړله او خپلې څېړنې په هغې باندې استوارې کړلې، چې په دې ډله کې رابرټ بایل یو انګریز عالم دی چې خپلو ملګرو سره یو حلقه درلودله د انویزیبل کالج یا نه لیدل کېدونکی کالج په نامه باندې دا حلقه یادېدله. دوی همدغه د فرانسیس بیکون میتودولوژي خپل سرمش ګرځولی وو، او کله چې دوی په 1680 کال کې د انګلستان رایل سوسایټي آف لندن جوړه کړه، چې د اوسنۍ د انګلستان د رایل سوسایټي آف ساینس مور ده، دوی همدغه د فرانسیس بیکون میتودولوژي د علم اساس وګرځاوه. او د دین وروسته په 19مه پیړۍ کې او په 13مه پیړۍ کې چې څه علمي پرمختګونه شوي دي، په ټولو کې د فرانسیس بیکون نقش ډیر مهم ګڼل شوی دی. لوی لوی فیلسوفان لکه توماس هابس، جان لاک، د 13مه پیړۍ دایرة المعارفي پوهان لکه ډیوډ هیوم، دوی ټول د فرانسیس بیکون نه ډیر سخت متاثر دي. د بیکون په وخت کې د دوه وخت سره نږدې یو بل عالم چې هغه رونه دکانس فرانسوي عالم دی، هغه هم په میتودولوژي باندې کار کړی دی او د علمي میتود یو بل لارې راایستلی دی چې په هغه باندې به بله خبرې وکړو.
نو آیا ویلی سو چې فرانسیس بیکن د تاریخ یو هغه کس دی، یو هغه عالم دی چې پخوانی علمي لرغونی علمي د تعقل په زور، د نوي منطق په زور، او تجربه او عمل ته د پام کولو په زور یو نوي پړاو ته ورسول، او د نوي دنیا په خلقت کې، د نوي دنیا په ایجاد کې، د نوي تمدن په ایجاد کې د رول ډیر لوی دی. داسې څه ویلی شو؟
بیخي ویلی شو.